द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
گران اوردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دی او تاسو زمونږ غږ د واشنگټن ڈی سی نه نیخ پنی غاورې دا وخت په پاکستان کې د نهې ورځ د کال 2018 د فروری د میاشتې 18 نیټه ده په اسلام آباد کې د سحر شپږ په کابل کې 5 می او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ماسخوتن 8 بجې شوې دي د دې خبرونې وړاندې کوونکی زیم نوشیروان کلندر په دې خبرونه کې مهم رپورټونه لرو خو اول به پام راګرځوم د خبرونو سره ټکو ته د پاکستان د خزانه او سرشمیرنې ادارې چارواکي د قومي اسمبلی غونډې ته ویلي دي وفاقي حکومت د مارچ په میاشت کې کیدونکې د ملک شپږم سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل ته تیار دی که چیرې د پاکستان فوج ورته د امنیت په خاطر فوځي عسکر ورکړي او د امریکا متبرې ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپل یو تازه رپورټ کې لیکلی دی په تیرو 14 کلونو کې د امریکا لخوا د 2 اربع ډالرو خرچ کولو باوجود افغانستان کې د افیمو کاش زیات شوی دی او رپورټ زیاتوي پکې د افغان حکومت چارواکي ککړ دي او اقوام متحده ویلي دي د شام شمالي برخه کې په ځنې ودانو او سکولونو میزایل حملو کې لږ تر لږه 50 تنان وجل شوی دی چې پکې ماشومان هم شامل دی او ترکی په دریم ورځ هم د شام په شمالي سیمو کې بمباری جاری ساتلې او اوس په پام راګرځوم د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د خزانه او سرشمیرنې ادارې چارواکو د قومي اسمبلی غونډې ته ویلي دي وفاقي حکومت د مارچ په میاشت کې کیدونکې د ملک شپږمې سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل ته تیار دی که چیرې د پاکستان فوج ورته د امنیت په خاطر فوځي عسکر ورکړي د یوې پوښتنې په ځواب کې د خزانه وصولیات او شمیرنې ادارې پارلماني سیکرټري رانا محمد افضل وویل حکومت د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل لپاره 12 اربع روپۍ هم مختص کړي دي د زیاته کړه د دې عمل ترسره کولو لپاره فیصله شوې د شمیرو راغونډولو کار به د صوبایي حکومتونو چارواکي او د سکیورټي کار به پوست ترسره کوي د امریکا متبرې ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپل یو تازه رپورټ کې لیکلی دي په تیرو 14 کلونو کې د امریکا لخوا د 2 اربع ډالرو خرچ کولو باوجود افغانستان کې د افیمو کاشت زیات شوی دی او رپورټ زیاتوي د افغان حکومت ځینې چارواکي د افیمو تجارت کې ککړ دي او د دغه کاروبار د لارې غټې پیسې ګټي رپورټ کې لیکل شوی دا وخت کابل کې د اشرف غنی حکومت د اولس سره د حکومتي ادارو نه کرپشن ختمولو د وعده مطابق دغه چیلنج لپاره کار کوي او د ککړو چارواکو خلاف یې د سختو سزاګانو ژمنې هم کړې دي خو بیا هم د افیمو کاش په سر حکومتي چارواکي په لویه کچه کرپشن کې ککړ دي تر ټولو زیات کاش هلمند ایالت کې کیږي چرته چې صرف د ګرمسیر ولسوالۍ چارواکي د 1 اکڑ په سر سلویخ ډالر د ټیکس په نوم اخلي اقوام متحده ویلي دي د شام شمالي برخه کې د صحت په ځنې ودانو او سکولونو میزایلي حملو کې لږ تر لږه د ماشومانو په شمول 50 تنان وجل شوي دي د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون دغه بریدونه د نړیوال قانون خلاف ورزي بللې د بې پولي ډاکټرانو چارواکو ویلي دي یوه حمله کې د دوی یو اسپتال هم په هدف کړی شوی دی بلخوا ترکی په دریم ورځ هم د شام په شمالي سیمو کې د کورد وسلوالو په مرکزونو بمباری جاری ساتلې او په سختو ټکو کې خبرداري جاری کړې که وسلوال یې د سرحد نه په شانه شول نو ځواب به ورته نور سختوي د امریکا صدر باراک اوباما به د ګل په ورځ کالیفورنیا کې د آسیان د لسو هیوادونو مشرانو شروع شوې غونډې ته هرکلی وایي او د غونډې په مهال به په تاریخي غونډه کې راتلونکو لسیزو لپاره د امریکا ستراتیجی کی ژمنې وړاندې کوي چې مقصد یې د آرام سمندر په غاړه پراته هیوادونو ته راپیخ خطر ته ځواب ویل دي د امریکا پخوانی صدر جارج ډبلیو بوش د امریکا صدارتي انتخاباتو کې په خپل میدان ته رادانګلی دی او د امریکا په سیاست کې د خپل ورور جیبز بیډ راوړاندې کولو په خاطر د ده لپاره انتخابي مهم شروع کړی دی دا وخت د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو امیدواران یو یو ریاست تزی او د پاټو انتخاباتو کې ځان د صدارت لپاره غوره کاندیدان ګرځولو لپاره د پاټه وټرانو نه مرسته حاصلولو هڅه کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کتا سو وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو تا غوگی بوزم اسلام آباد تا چرتن چھ را سر در ڈیو ریڈیو خبریال الیاس خان نیخ پنی غبان موجود دے او دوی نبا تفصیل اخلو چھ دا کامی سملے پا غنڈا کی دا مارچ پا میاش کی یعنی راتلون کی چکم دا مارچ میاش تا پا دے کی شروع کی دون کی سرشمیرنی و کورشمیرنی پاڑا بانے چارواکو دا قومی سملے غڑو تا سخبر اتری کری دی الیاس خان سره د ټلیفون دلاره نیخ پنیغه موجود دی. الیاس خان په خیراله
ډیره مننه کوم
تاسو ته. تاسو هم ډیره مننه الیاس خان. غواړو چې د سرشمیرنو کورشمیرنو په اړه باندې چارواکو څه تفصیل اسمبلی ته وړاندې کړی دی، هغه اوریدونکو سره را تشریح کړئ.
جی کلندر صاحب، بالکل قومی اسمبلی کې د ویلیبل غړو لخوا دغه سوالونه راپورته کړی شوی چې راتلونکي کشمیرا یا کورشمیرا به خلک کولای کیږي او د دې لپاره حکومت انتظامات کړی دي. نو د دې په جواب کې حکومتي غړي د پارلماني سیکرټري رانا محمد افضل ایوان ته ویلي دي چې په ملک کې راتلونکي چې کوم چانسز یا سرشمیرا دا کوشمیرا دا به د روانې میاشتې مارچ کې کولای شي. دې لپاره حکومت ټولې تیاریاں کړې دي او ورته پیسې 2,00,000 روپۍ هم مختص کړې دي. خو دې کې شرط دا دی چې چېرې اوس دې د پاره د سکیورټي چې کوم ضرورت وي او د پوز دې د پاره پرځای کولې کیږي، هغه دې د پاره اویلیبل وي، نو بیا به د سنسس کولې شي. د دې دغه ویناوا چې سنسس د پاره صوبایي حکومتونه چې کوم دي هغه افرادي قوت ورکوي او د سکیورټي ذمہوري چې کوم وي هغه په پوز باندې وي. دغه فیصله چې کوم ده د کونسل اف کامن انټرست په غونډه کې شوې وه. تیر کال چې کوم د کونسل اف کامن انټرس غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې وه، نو په هغه کې شپږم مردم شماری یا کشمیرې دپاره د مارچ 14 نیټه ټاکل شوې وه او د هغې نه وروسته حکومت دې دپاره تیاریانې شروع کړې. ولې چې د کشمیرې په پاکستان کې اکثر له ډېرې کمې کېږي، د آئین د لاندې هر 10 کاله پس کشمیره په کار وي. دغه رنګ چې کوم د مختلف د فنډونو د حکومت لخوا چې کوم صوبو ته ورکول کېږي، د این ایف سی ایوارډ د لاندې دغه رنګ دوباره دې دپاره چې کوم انتخابي حلقې دي هغه جوړول کېږي یا په هغې ډیلیمیټیشن کېږي چې کمې هم راوستل کېږي، چې له وجې د پارلیمان سیټونو هم زیاتوالی راځي. دا غران چې کوم لوکل باډیز الیکشنز دي او د ټولو نه مهمه خبره دی چې وی هغه چې څومره ډیولپمنټس پروجیکټس یا منصوبې وي، د ترقیاتی یا پرمختګ چې څونه کارونه وي، د هغې لپاره چې کوم پیسې یا فنډز دي هغه د دغه سنسس په بنیاد باندې مختص کول کیږي. او د دې ټول ځکه اکثر له حکومتونه د سنسس نه یا مردم شمارۍ نه ډډه کوي او دا په وخت باندې نه کوي. او دغه یو کریډټ د مسلم لیگ حکومت ته ځي چې دوی په تیر سنسس چې په پاکستان کې په 1998 کې شوي وو هغه هم د نواز شریف حکومت کې شوي او د هغې نه وروسته چې کوم دغه یو پوځي حکومت په ملک کې راغلی وو، نو په دغه ټول ډیوریشن کې په پاکستان کې سنسس نه شوي. اوس په دې حکومت دا فیصله کړې ده چې موږ به د مارچ په میاشت کې دغه کشمیره کوو.
سمه ده الیاس خان، ډیره مهمه عمل به وي. او ګران اوریدونکو ته ووایو چې د حکومت دغه چارواکي ویلي دي چې د پوز عسکر چې کوم دی هغه ورته چرته موجود وي او ورته ورکړي شي، نو دغه په خپل باندې بیا پوښتنه وکړي چې تکړه چې آیا پوزي عسکر به په دغه موقع باندې تیار وي او موجود به وي او کنه. خو راتلونکي کې به هم د ډیو ریډیو خبریالان بیا د آینده تفصیل نه به خبروي. الیاس خان، تر دې دمه ډیره مننه.
ډیره مهرباني.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې او پوره شل منټ وروسته به بیا بی بی شیرین چې کوم پروګرام دی هغه به هم شروع کیږي او د هغه قربان به وي د ډیو ریډیو همکاران شعیب زاده او کلثوم کاکړ هغه اوریدل هم مهیروي بوزمو د پاکستان سند خار کراچی ته چرته چې د سند اسمبلی په یو غونډه کې د هندوانو خزو محفوظه کولو لپاره چې کوم دی یو بل پاس شوی ری هندوانو خزو ته په خاصه توګه پاکستان کې او په خاصه توګه بیا په سند کې دا یو مشکل راپیخته چې الته د هغه زنانو سره مسلمانان خلک په زور باندې ودونه کوي په دې اړه باندې په هندو ورورواله کې یو سخت تشویش هم موجود و دغه چې کوم بل پاس شوی دی قانون نوی پاس شوی په دې کې د جینې عمر چې کوم دی هغه هم دغه حد ټاکل شوی ورو د ترڅنګ چې واده به رجسټرډ کیږي د نوډان دی په پاکستان کې د هندوانو ودونه چې کوم دی دغه رجسټرډ کولو لپاره قانون نو تفصیل په د ډیو ریډیو خبريال فضل عزیز په دې رپورت کې راکوي
د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق لرونکي د قانون او پارلماني امور د صوبې وزیر نثار کوړو د هندوانو د واده په اړه بل اسمبلی ته وړاندې کړو او بل باندې د حکومتي اپوزیشن غړو لخوا لږ بحث وشو او بیا پاس کړی شو په بل کې د واده د هلک او جنې د پاره کم عمر 18 کال ټاکل شوی دی دویم دا چې په 15 سلوي خروزو کې به د یونین کونسل په دفتر کې د واده رجسټریشن کولای شي او د رجسټریشن نه کولو په صورت کې به واده شوی جوړه باندې جرمانه لګولای شي د بل تر مخه د وړاندې نه واده شوی جوړې هم واده رجسټر کولای شي په بل کې د واده دوه گواهان او د هلک او جنۍ د مور او پلار اجازت هم لازمی ګرځول شوی دی د دې ترڅنګ د سیک پارسي او نورو لګکیو سره تعلق لرونکي به هم د دغه بل لاندې ودونه رجسټر کوي د بل د منځوریدو نه درې میاشتې پس به د دې قانون جاری کیږي په اسمبلی کې د هندوانو د واده په اړه بل باندې د بحث په محل د مسلم لیگ فنکشنل ډلې پارلماني لیډر نند کمار ویلي چې د پاکستان جوړېدو نه پس تر اوسه پورې د هندوانو د ودونو رجسټریشن نه کېدو او زیاته کړې ده چې په دغه کار ډېر ناوخته شوی او نور دی اوږد نه کړی شي خو د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش کمار ډیو ریډیو سره خبرو کې ویل په پاس شوی بل باندې تادی شوی او ډېرې خبرې پکې نه دي شامل کړی شوی دیوائی دا خگام دے او پکار دے خو پدا ستا دے شوے چی دا وادا دا ماتی دو یا جدائی شک پکے ندے اچول شوے او حکومت تا پکے واک ورکلے شوے دے کپا بل کی کمی کمائی بیشے وی نو حکومت پکے بیا بدلن کبلے شی نو موڑی ویل پکار دا چی پدے پورا بحث شوے وے ٹولی خبری پکے شامل شوے او بیا دی سملے نا پاس کلے شوے وے رمیش کمار دا هم ویل پسین صبح کی چی دا ہندوانو جنکی پا زور مسلمانول او بیا وعدہ کیگی د دې بل سره نوموړې وای زنګړم چې په دغه کار کې به سکه مې راشي راپورونه وای په پاکستان کې چې هندوان په دویم نمبر غټ اقلیت دی او آبادی 3.3 میلیون ده لدی وړاندې په ملک کې د مسلمانانو او عیسایانو نه علاوه د هندوانو د ودونو د پاره هیڅ قانون موجود نه وو او لدی وجه دوی د یو شمیر قانوني ستونزو سره مخ وو په ملک کې د 13 ايني بدلون وروسته د لګکیو په اړه د کومې پریکړې حق ثبوت حاصل شوه دی سند اسمبلی کې د هندوانو د واده په اړه بل پاس شو او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبای حکومتونو په دې لړ کې د قانون جوړولو لپاره مرکز ته د اجازه ورکولو قراردادونه پاس کړي دي او پنجاب صوبې کې چې دغه بل وړاندې شوه لا غشان پروت دی د هندوانو د واده د بل دغه مسوده نږدې یو اونۍ وړاندې د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټې منزور کړې و فضل عزیز وائس اف امریکا ڈیبری ڈیو کراچی
گرن اردن کو تاسو وائس اف امریکا ڈیبری ریڈیو تھا غوگ یہ افغانستان پاڑبان مہم یو رپورٹ د امریکا معتبر ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې راغلی دی په دغه رپورٹ کې ویل شوی دی چې امریکا و عرب روپے په دې خاطر باندې خرچ کړی دی په افغانستان کې چې د افیمو د کروندې مخنیوي وکړي چې د نه علاوه د دغه افیمو کروندې مخنیوي په لړ کې انتظامات سمولو په خاطر هم د دین علاوه د وره بن علاوه نور په اربو ډالر باندې کم دي خرچ شوی دي. خو اوس د نیویارک ټایم دغه رپورت وایي چې په افغانستان کې د افی مکاج زیات شوی دي او اوس لګیا دی په دې کې افغانستان په حکومت کې کم چارواکي دي هغه پکې هم په لوی کچه باندې ککړ دي او په دغه کاروبار کې لګیا دي پیسې ګټي. د دغه رپورت نور څه جزئیات دي او سیړنه په هم را سره شریکه وي د ډیو ریډیو چې کوم خبريال پیر زبیر شاه په نیویارک کې د ډیو ریډیو همکار شعیب زاده ته پوښتنې کړې دي او د تو تاسو په امر راغورځو.
اچھا دا مضمون نن راغلی په نیویارک ټایمز کې او کې کوم مهمه خبره هغه فکر کړی دی چې خو دا خبره کړی چې امریکا په دې افیمو په خلاف چې کوم دلته جنگ دی په دې تیر او څوار لس کال کې د $1 بلین پیسې لګولې ده خو اوس پورې هغه ختمولو کې ناکام شوی ده. او دین علاوه بل کومه خبره ده هغه کې مهمه خبره ده چې کوم افغانستان حکومت باندې ده کېدلی دی چې کوم پکار ده چې دا شی ختم کړي دا هغه ته دا کار حواله کړی هغه د په ځین دې کاروبار کې خپل حصدار جوړه شوې ده او د افیمو په خرڅولو او اخستلو کې یو پارټي ده. نو دا ډېر یو ډېر غټ او اهم الزام دی چې کوم په لګېدلې ده او کې دا ویلي دي چې دین علاوه هغوی څومره کسان دي هلته گورنران دي یا کمانډران دي هغوی ټول خپل حصہ اخلي په دې کې او طالبان یو خاص پر یو سیستم چلای په دې په کې په دې علاقو کې
پر زبر سب افغانستان حکومت باندې هم انیو کې شوې دي او امریکا ذکر پکې هم شوې ده چې $1 بلین ولګول خوده کې څه کمې نه وستو. تاسو څنګه چې دا رپورت یا داسې قسمه رپورتونه چې راځي نو آیا په داسې رپورتونو باندې افغانستان حکومت او امریکا ترمنځ سو د یو بل نه ګیلې راتلې شي بل دا چې داسې رپورتونو ورستو څنګه افغانستان حکومت به په افغانستان کې د افیمو مخنیوی لپاره سنوی ګامونه پورته کی کنه
ګوري هغه البته لوکل کانټیکس ته وګورو سره روان دي. دا خبره صحیح ده چې کوم حکومتونه دي افغان حکومت او امریکای چې کوم کوششونه دي البته پیسې دي هغه دا څه دي افیمو مخنیوی نه ده کړی څنګه په کار ده. او دنه علاوه موږ بده ته هم ګورو چې دا تش افیم نه دي دا دلته چې کوم په یورپ کې او په امریکا کې او په نور دنیا کې کوم مسله ده هغه د هیروین او هیروین چې څومره دی هغه د افیم نه جوړیږي خو هغه د افغانستان نه بهر جوړیږي. نو موږ مطلب دا چې د ستورې کې تش افیم او په یو خاص یو ولسوالۍ په هلمند کې په هغه باندې دا رپورت دی دا داسې نه دی دا ټول افغانستان باندې کې لیکل دي او دې کې دا چې کوم نور په دې چین کې چې کوم نور کړیان دي د افیمو سره تړلې کوم کاروبار دی هغه باندې هم په دې رپورت کې ذکر نشته او هغه هم ډېر یو مهم حصہ ده او یو ډېر مهم سوالونه دي چې کوم جوابونه ضروری دي د دې لپاره چې موږ دا ټول کاروبار وپیژنو چې دا څومره غټ کاروبار دی دنیا کې چې کوم نور حالات دي سماجی حالات هغه باندې څومره اثر انداز کیږي. نو مطلب دا چې دې رپورت کې نور هم د کیسې دي چې کوم مسینګ دي.
پر زبر صاحب ډېر ډېر مهرباني ډېر مننه تاسو
ډېر مننه.
ګران اوردونکو تاسو وایي صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال رئیس یا ډیپټی سپیکر حاجی محمد نذیر احمد زی څوک چې د امریکا په سفر باندې او نن د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دفتر ته هم راغلو دلته د ډیو ریډیو سره د خبرو اترو په محل باندې ویلي چې ډیر ضربه د طالبانو یا د حکومت مخالفه وسلوالو سره روغ جوړه وشي خو دایونه ویل چې دوی سره د کلنه خبره شروع شي. بهرحال دغه تفصیل ته د ډیو ریډیو همکار نصیر کاکړ هم پوښتلی دی او یو رپورٹ پہ تیار کړی دی او دوی تاسو ته پام راغړو.
د سولې د پروسې خبره کیږي په افغانستان کې او د وسلوال طالبانو یا مخالفینو سره او د پاکستان رول پکې ډیر مهم ګڼل کیږي. جمهور رئیس اشرف غنی هم په مخالفینو باندې ځخ کړ دی ورسره په ګلبدین حکمتیار چې را دي سي د پروسې شامل شي. څومره ډاډه یاست چې د سولې پروسه به بریا ومومي او په افغانستان کې به سولې او ثبات راشي؟
مننه تاسو او دیدونکو ته سلامونه ونې کوي.
ډیر مننه.
طبعا سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده. په دې مورد کې افغان ولس همیشه دا غوښتنه کړې ده چې باید افغانستان کې صلح راشي، ځکه چې اکثر موږ نه د جنگ شوقیان یو او نه موږ جنگ شوق درلود، خو موږ باندې جنګونه تعمیل شوي او د دې لپاره چې کله رئیس صاحب جمهور رایه اخیستله دواړو مشرانو سره دغه یو تعهد و چې اولین کار به د صلح لپاره کوي. چې خوشبختانه هماغه وعده جلال ماب جمهور رئیس صاحب او رئیس صاحب چې رایه حق اولیت ورکړه او د صلح په مور کې ډېرې هلې ځلې وکړې چې دغه خوشبختانه اوس چار جانبه غونډه جوړېږي چې په هغې کې پاکستان، افغانستان او امریکا او چین حضور لري. نو دې نه د موږ هیله مندي دا ده چې یو پته خو موږ تاسو ګورو چې امریکا او چین دواړه یو ابرقدرته ملکونه دي او دوی هم دغه موضوع ته خاصه دلچسپي لري او غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي. نو اوس به دغه مشکل هم له منځه ولاړ شي، ځکه چې ملامت او سلامت به معلوم شي. په دې
خو حاجي صاحب تاسو هیله من یاست، خو ځینې افغان مشران بیا اندیشمن دي د پاکستان په رول باندې او وایي چې پاکستان شایي هغه اخلاص ښکاره نه کړي د سولې خبرې چې بریالۍ شي او په افغانستان کې سوله تامین شي.
زه به دا وایم دا لمبو وخت نه مخکې خبره ده، ځکه موږ صلح غواړو او موږ دا غوښتنه کړې ده او صلح چې سړی غواړي باید له مخکې نه شکونه او نیوکې ونه کړي، ځکه اوس دوه ناظرین یا جرګه ماران دلته منځ کې شته ده. دا د موږ او دنده نه ده، دا اوس د هغوی دنده ده، هم د چین هم د امریکې. نو اوس به د پاکستان صداقت او ایمانداری معلومېږي.
ګران اوریدونکو، مطبوعات وایي تمه ده د روس صدر ولادیمیر پوتین ممکنه ده راتلونکي میاشت کې د پاکستان سفر وکړي. دغه بلنه ورته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ورکړې ده. د ډیو ریډیو همکار وکیل خان په دوی سفر امریکا یو رپورټ راکوي.
تمه ده په راتلونکي سو میاشتو کې د روس صدر ولادیمیر پوتین د پاکستان دوره وکړي چې مقصد یې د ګیس پایپ لاین هغه یوې پروژې افتتاح کول دي. په کومه پروژه کې چې به روس په بلیونونو ډالر مصرف کوي. په دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف یو بلنه هم لیږلې او د پاکستان دننه د ګیس انتظام کوونکي ادارې مشر موبین سہولت تر مخه روس د خپل هیواد مشر پاکستان ته په لیږلو باندې رضا شوی دی. نوموړي ویلي چې هیله لرلې کېږي چې د روس مشر د جون د میاشتې څخه وړاندې دغه دوره اكيدي شي وکړي. هاغلی سہولت د روس لخوا په دې پروژه کې د دلچسپي غستلو د سیمې د سیاسي او اقتصادي حالاتو سره تړلې او ویلي دي چې موږ 2 میلیون خلک یو او د سویلي ایشیا نورو هیوادونو ته د داخليدلو یو لار ورکو. د روس لخوا په دې پروژه کې د دلچسپي غستلو په حواله نوموړي د خبرې ته هم اشاره کړې ده چې د پاکستان چارواکو او توانای په اړه په هلرونکو لخوا په نږدې کې د ماسکو د دورې په محل د دغه هیواد د توانای سترو کمپنو مشرانو سره ملاقاتونه کړي وو، کم چې په 13 لسیزو کې په اول ځل شوي. هاغلی سہولت ویلي چې روس پاکستان ته د مایا قدرتي ګیس سپلای هم کول غواړي. پاکستان تم لري چې د کال پر سر به روس نه 4 میلیون ټنه LNG یا لیکویډ نیچرل ګیس درآمد کوي. پاکستان په نږدې کې هم دغه رنګ یو معاهده د قطر سره هم لاسلیک کړی ده. په دې پروژه باندې په ګډه کار کولو سره اقتصادي ګټو نه علاوه دواړه اړخونه تا ستراتیژیکي او سیاسي ګټې هم کیدی شي. په امریکا او چین باندې په لوی کچا د خپل انحصار راکمولو لپاره پاکستان هڅه کوي چې نوې سیمایز ملګرتیاوي جوړې کړي. ولې روس کیدی شي د معاهده ته په سویلي او مرکزی ایشیا کې د خپل اثر زیاتولو لپاره د یوې موقع په سترګه باندې ګوري. په پاکستان کې د اقتصادي چارو خبريال حرم حسین فکر کوي چې د دې نه علاوه دا معاهده نورې ګټې هم لري. دی وای چې په دې کې یو بل خبره د سوچ دا هم ده چې په دې پروژه کې د اقتصادي ګټو نه علاوه سیاسي غرضونه هم دي. نوموړي دا خبره منلې که چېرې دا معاهده په کامیابۍ سره سرته رسول شي نو پاکستان ته ګټه رسي.
دی وای پاکستان خارجی پنګو ته ډیره زیات اړتیا لري او تر اوسه پورې چې چا داسې کړي هغه په خاصه توګه چین دی. روس با په دې پروژه کې د 2 نه تر 2.5 بلین امریکایي ډالرو پورې مصرف کوي، کم چې د پایپ لاین جوړولو باندې د خرچې 15-18% خرچه ده. دغه 1.25 کیلومتر اوږد پایپ لاین با په روزانه توګه 1.2 بلین کیوبیک فیټ ګیس د سپلای جوګوي او په دریو مرحلو کې مکمل کیدونکې دغه د ګیس پایپ لائن پروژه به د کال 2019 پورې مکمل کیږي. پاکستان په شروع کې د دې پروژې مالی مرستو لپاره چین، روس او قطر ته ویلي وو او ټولو لخوا ورته مثبت ځوابونه ملو شوي وو، خو په اخر کې حکومت روس غوره کړو چې مقصد یې خپل سیمه ایز ملګرتیا کې بدلون یا زیاتوالی راوستل وو. هاغلی سہولت ویلي چې روس ورته په سملاسي توګه مثبت ځواب ورکړی وو او د روان د څخه د سروې لپاره یې ټیمونه رالیږلي دي او د دې پروژې د پلاننګ په پروسس کې دي. د روس د توانای وزیر الیگزینډر نوویک او د نوموړي پاکستانی اسیال شاید حکان عباسی دغه معاهده هغه محل لاسلیک کړی و کله چې هغلی نوویک د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان په دوره باندې راغلی و.
ګران اوریدونکو، اقوام متحده وایي د شام شمالي برخو کې په سکولونو او د صحت په ودانو په میزایلي بریدونو کې لږ تر لږه 50 تنان وژل شوي دي. رپورټ په د ډیو ریډیو همکار اشفاق محمد را کوي.
ترکیه ویلی دی چې په شام کې کده نور لخوا مداخلت کیږي او دغه کې نور پر اختیار راځي نو دوی خاموش تماشبین نشي جوړېده. خو دفاعي چارو سړنکار وایي چې په شام کې د ترکیه مداخلت یو لوی خطر وړاندې کولای شي، ځکه چې روس هم دغه تل خپل پوز لري. د ترکیه پوز پخله کړي چې پوز یې په دریم وار پر لپسې په دریم ورځ د شامی کوردانو پی وای جی په اهدافو بمباری کړي دي. یوکرين ته د سفر په وخت د ترکیه وزیر اعظم احمد داوودوغلو خبرداري ورکړي که چېرې پی وای جی د نورو علاقو د قبضه کولو کوشش وکړي نو ورته به انتهایی سخت ځواب ورکول کیږي. انقره تور پورې کوي چې پی وای جی یو ترهګر ډله ده او په ترکیه کې د پی کی کی په نوم د کوردانو د وسلوالې ډلې سره اړیکې لري. د دغه ډلې پر ضد د 13 کالو راهیسې د ترکیې پوځ جګړه کې اخته دی. د پی وای جی ډله کوشش کوي چې د ترکیې سرحد ته سیلمه د شام هغه علاقې قبضه کړي کومې چې د ترکیې د کورد اکثریتي علاقو سره لګېدلې دي. د شامي کوردانو د تنظیم مشر د ترکیې دغه خبرداري بیانونه رد کړي دي. د ترکیې سیاسي مشران د پوځي مداخلت په حق کې دي، خو د ترکیې یو ریټایر جنرال خلدون سلماز ترک وایي چې شام کې د دوی مداخلت به سنگین نتیجې ولري. تر ټولو لوی خطر د روسي پوځ سره مخ کېدل دي. د دې نه بل لار نشته. د دې نه علاوه د شام سرکاري پوځ به هم مزاحمت کوي او د کوردانو یو شمیر وسلواله ډلې دي او د داعش پورې هم موږ ته مخې ته راتلی شي. کله چې د نومبر په میاشته کې ترکیه د روس جنگي الوتکه راوغورځوله، د هغې وروسته روس ته رېډار مضبوط نظام دغلته پر ځای کړی دی چې خپل جنگي الوتکو ته تحفظ ورکړي. د نړیوالو چارو کارپوه سولی اوزیل وایي چې د هر څه پرته یو بل سیز هغه دا چې د روس صدر ولادیمیر پوتین هم غواړي چې ترکیه مداخلت وکړي. زه فکر کوم روس انتظار کوي چې ترکیه داسې ګام پورته کړي چې د خپل غورځېدلې جنگي الوتکې انتقام واخلي. پوتین ضرور دغه سزا ترکیه ته ورکول غواړي. د ترکیه خبری اداره د خپل پوځي مشرانو د خولې وایي چې پوځي مداخلت لپاره به ترکیه ته د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا نه اجازت اخستل وي. خو سړنکار وایي چې ترکیه امکان دی د دغه ګام لپاره په دې بهانه سترګې پټې کړي چې ګنې د دوی هدف د داعش پر ضد عملیات کول دي. خو هغلی وزیل وایي چې د ترکیه داخلي امنیتي اندېښنې امکان دی ترکیه د فوزی مداخلت نه منع کړي.
If the government insists that they must do it, it will be done. But can a government really push?
کچاري حکومت غواړي چې خامخا به دا ګام اخلي بیا به یې کوي. نو بیا سوال دا دی چې کومپوز په یو وجه دغه ګام اخستو کې خپنیولې دی، هغوی به داسې وکړي. کومپوز چې دی وخت ترکیه کې د پی کی کی پر ضد یو سخته جګړه کې اخته دی چې هم د حکومت لپاره یو ضروری قصه ده. د ترکیه په لوی وړو خارونو کې د ملک په سویل ختیځ برخه کې پی کی کی پر ضد درنه عملیات ځای پر ځای روان دي. د واورو ویلې کېدو سره سم کورد وسلوال د خپلو ځایونو نه راوځي او سیمه کې خوري وري د تشدد پیښ شروع کی. اروپایي اتحاد په شام کې د میونخ شوې د ډزبندۍ لوزنامې د عملی کولو غوښتنه کړې، په داسې حال چې دغه لوزنامې وروسته د ملک په ختیځ برخه کې څلور هسپتالونه په بمباریو کې تباه کړې شوې دي. د اروپایي اتحاد مشر ایډریکا مغرینی شام کې هسپتالونو باندې بمباری بیخي ناقابل قبول ګام بللی دی، او په میونخ غونډه کې شامل ملکونو باندې بیا بیا غږ وکړ چې شام کې د ډزبندۍ لپاره